ساعت استودیو 8 صبح را نشان می دهد. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون میکروفون را به همکارم نوریاس نوری می سپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نمودند، آماده نشر دارند. نوری صاحب بفرمایید.
بله سلطان سرور، تاسو ستړی مشی. د ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې نړیوال بانک د سوداګرۍ د اسانتیاو په برخه کې د افغانستان هڅې ستایلي او دا هیواد څو درجې مخکې کړی دی. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې 219 پروګرامونه درته خبرو. خو مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وایي هغه وخت را رسېدلی دی چې د افغانستان د ستونزې د هواري لپاره سیاسي حل لارې ته پاملرنه زیاته شي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا پلټونکي اداره یا سیګار وایي د افغانستان د ملي اردو او پولیسو د روزنې پر پروګرامونو د امریکا دفاع وزارت په سلګونو میلیون ډالر لګولي، خو مؤثره نتیجه یې نه ده معلومه. د امریکا متحدو ایالتونو د یمن د جګړې د سمدستي بندېدو غوښتنه وکړه. د خبرونو ان تفصیل. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وایي هغه وخت را رسېدلی دی چې د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره سیاسي حل لارې ته پاملرنه زیاته شي. امریکایي جنرال سکاټ میلر ان بی سي تلویزیون ته وویل د افغانستان جګړه پوځي حل لاره نه لري او دا جګړه طالبان هم د جګړې له لارې نشي ګټلی. سکاټ میلر روان کال د سپتمبر په 2 په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ له ماموریت عمومي قمندان شو. دی په داسې وخت کې پر سولې ټینګار کوي چې د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر په 5 زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره ځانګړی استازی وټاکه. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا پلټونکي اداره یا سیګار وایي د افغانستان د ملي اردو او پولیسو د روزنې پر پروګرامونو د امریکا دفاع وزارت په سلګونو میلیون ډالر لګولي، خو مؤثره نتیجه یې نه ده معلومه. سیګار په هغه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور کړی، د افغانستان د ملي اردو او کورنیو چارو وزارتونو ته د امریکا د دفاع وزارت له خوا د 2015 کال له جنوري نه د 2018 کال تر اپریل میاشتې پورې د سلا ورکولو هڅې ارزولي دي. سیګار وایي له 2010 میلادي کال راهیسې چې دفاع وزارت له قراردادیانو سره د 1.6 میلیارد ډالرو څلور قراردادونه کړي، د چې د افغانستان د ملي اردو او کورنیو چارو وزارتونو سرتیرو او پولیسو ته روزنه ورکړي. د 421 میلیون ډالرو په ارزښت دوه قراردادونه یې تر اوسه دوام لري چې د نومبر تر میاشتې به د نومبر په میاشت کې به پای ته رسیږي. سیګار وایي د دفاع وزارت د ناسم پلان او نیمګړې څارنې له امله تر اوسه دغه هڅې نه دي بشپړې شوي او نتیجه یې هم نه ده معلومه. د اسلامي همکارۍ سازمان مشر یوسف آل اوسیمین په فرا کې د هلیکپټر په پیښه کې د وژل شوو کسانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړه. د اسلامي همکارۍ سازمان په دې اړه تیر ماښام یو بیان خپور کړ. د هلیکپټر پرون له فرا له هرات روانه وه چې د فرا د اناردریا او د هرات د شینډن ولسوالۍ ترمنځ په غرنۍ سیمه کې راولویده. د فرا والي محمد شعیب ثابت وویل د پیښې تحقیقات پیل شوي دي.
په دغه تیاره کې زموږ 15 هیوادوار شهادت رسېدلي، له جملې څخه د فراه ولایت مرایت شورا رئیس فرید بختاور، د ولایت شورا غړی جمیله امینی او د 201 ظفر کلوردو مرستیال ښاغلی نعمت الله خلیلي کې هم شامل او شهیدانو کې.
پرون سهار چې کله دا پیښه وشوه، سمدستي د طالبان ویان قاري یوسف احمدي ادعا وکړه چې دا الوتکه طالبان ویشتلې ده. خو د ازادي راډیو په ویډیو کې ښکاري چې الوتکه تر الوتنې مخکې تخنیکي ستونزه لري. د لویدلې هلیکپټر ویډیو د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې خپره شوې ده. د ایران ولسمشر حسن روحاني ایرانیانو ته خبرداری ورکړ چې د واشنګټن له نویو بندیزونو سره به له ستونزو سره مخامخ شي.
ممکنه ما به هر حال
خیلی که څنګه چې په تیرو څو میاشتو کې زموږ پر خلکو سختې تیرې شوې، څو راتلونکو میاشتې هم خیلی زموږ پر خلکو سختې تیرې شي، خو دولت بل خپل ټول توانه کار واخلي چې دغه ستونزې را کمې کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د می په میاشت کې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون څخه ووت، او د اګست په میاشت کې پر ایران د اګست په میاشت کې پر ایران نوي بندیزونه ولګول. د دې بندیزونو دوهم دور چې د دې هیواد تیلو سکتور په نښه کوي له راتلونکې اونۍ پیلېږي. د امریکا متحده ایالاتونو د یمن د جګړې د سمدستي بندېدو او بیرته د خبرو اترو میز ته د ورګرځېدو غوښتنه وکړه. هغه جګړه چې ډېرې د سعودي عربستان او د هغه د سیال د سیمه ییز سیال ایران ترمنځ نیابتي جګړه بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او دفاع وزیر جیمز ماتس د سیشن بي د ورځې په وروستیو کې په یمن کې د روانې کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره د ملګرو ملتونو په مشرۍ د سولې د خبرو د نوي پړاو د پیلېدو د غوښتنې ملاتړ وکړ. دغه جګړې په نړۍ کې تر ټولو ناوړه بشري بحران رامنځته کړی دی. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف هڅه کوي چې د حوثي یاغیانو لخوا د لرې کړی شوي ولسمشر عبدالربو منصور هادي حکومت بیرته واکمن کړي. په دغه جګړه کې چې له 2015 کال راهیسې پیل شوي، شاوخوا 10,000 کسان چې زیاتره ملکي وګړي دي وژل شوي او په میلیونونو نور له لوږې سره مخامخ دي. متس وویل ټولو ته پکار ده چې په روانه میلادي میاشت کې په سویډن کې سره وګوري او یوه حل لاره عمومي. پومپیو بیا له حوثیانو وغوښتل چې پر سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو د میزایل او ډران حملې ودروي، او ائتلاف دې هم په یمن کې پر ګڼ میشتو سیمو هوایي بریدونه پای ته ورسوي. د استنبول جکپوړې ترنوال وایي سعودي خبریال جمال خاشقجي چې کله د اکتوبر په 2 د عربستان کونسلګری تننه و تر ستوني نیول شوی او مړی بیا ټوټې ټوټې شوی دی. عرفان فیدان پرون دا خبر هم وکړه چې د خاشقجي تر قتل وروسته د هغه جسد انتقال شوی، خو تر اوسه یې ځای نه دی معلوم. جمال خاشقجي د واشنگتن پوست لپاره کار کاوه او د اکتوبر له 2 راهیسې هغه بیا نو موندل شوی. سعودي عربستان له ډیرو فشارونو وروسته دا ومنله چې هغه د سعودي عربستان په کونسلګری کې وژل شوی دی. د استنبول جکپوري ترنوال په داسې وخت کې دا خبره کړې چې د سعودي عربستان لوی ترنوال سعود المجب د ترکیې درې ورځنی سفر پای ته ورسوه، او فیدان وویل د عربستان د لوی ترنوال سفر مشخصه ګټه نه لرله. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا وزنی نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پانه کې شته پته مودا ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې خبرونه کې به واورې چې نړیوال بانک د سوداګرۍ د اسانتیاو په برخه کې د افغانستان هڅې ستایلي او د هیواد څو درجې مخکې کړی دی. د افغانستان اوسنی وضعیت په پام سره د اقتصادي چارو کارپوهان پر اقتصادي ودې د دې ارزونې تاثیرات مثبت بولي.
دا د خلکو پر رویا باندې هم ښه تاثیر کوي او د حکومت د اصلاحاتو په دوام باندې هم ډېر مثبت تاثیر لري.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ډیره لري پرتو سیمو څخه د جګړې له کبله بې ځایه شوي کورنۍ وایي جګړو ورڅخه هر څه اخیستی او د ژمي پر راتلو سره نه سرپناه او نه هم کافي خوراکي مواد لري.
والله که دوغ انځل ورو ته سراسه ته سراسه زموږ ځایونه وګورې زه د مو خوش په خونه کې ناستم مې وینم مې دوه دانې زمناندې سړی مې شهید.
د څنګلوري هلمند ولایت کروانګر او کوچیانه هم له ورته ستونزو سره ټکوي.
وچکلی دغه سدر بدر خاک په سر کړی میږي او شان خپل پچ خورې خپل وری خور.
په سیمه ایزو موضوعاتو کې به واورې چې د پاکستان د سترې محکمې پرونی پریکړه چې اسلام ته د سپکاوي په جرم په اعدام محکوم شوی او ایسوي خزې له زندانه خوشې کړي، په نړۍ کې د بشري حقوقو یو شمېر ډروستایل خو د پاکستان د نن د زینو سخت دریځو ډلو غوسه را پارولې. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه ونیز پروګرامونه هم د خبرونې په ورسې برخه کې ته خبرو. ازادي راډیو اورې په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په صافه اواز یې اورېدلې. شي خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د نړیوال بانک د اقتصادي اصلاحاتو په ارتباط د روان میلادي کال په راپور کې افغانستان لس درجې پورته شوی دی. د نړیوال بانک چارواکي هیله مندي چې کابل دغه مسیر ته ادامه ورکړي تر څو عام خلک د دغو اقتصادي اصلاحاتو اغیز په خپل ورځني ژوند کې په خپلو سترګو وګوري. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د نړیوال بانک په راپور کې افغانستان په 5 شاخصونو کې د اصلاحاتو د عملي کولو په خاطر د سوداګرۍ په نړیواله درجه کې 118 ځای ته پورته شوی دی. تر دې یو کال مخکې افغانستان 133 ځای درلود. د نړیوال بانک د راپور له مخې د افغانستان دولت توانېدلی دی چې نوې سوداګرۍ پیل کړي، پور ترلاسه کړي، د کوچنیو پانګوالو ملاتړ وکړي، مالیات راغونډ کړي او د دیوالیه کېدو د ستونزو د حل لپاره اغېزمن ګامونه واخلي. د افغانستان لپاره د نړیوال بانک رئیس شوبهم چودری وایي چې دی هیله من دی چې په راتلونکي کې هم د دې پرمختګونو شاهدان واوسو. افغانستان د پانګا چونې او سوداګرۍ په برخه کې ډېرې هلې څلې کړې دي، خو دا هېواد لا هم اوږد مزل په مخ کې لري. پکار ده چې شته پرمختګونه او تغیرات ادامه پیدا کړي. دې هدف ته د رسیدو لپاره دوامداره هڅو ته اړتیا شته، تر څو دا ډاډ ترلاسه شي چې دغه لومړني ګامونه وروستیو نتیجو ته ورسیږي او خلک د هغوی اغیز په خپل ورځني ژوند کې وویني. د نړیوال بانک د راپور له مخې د تیر کال په بهیر کې افغانستان د جواز د ترلاسه کولو په وخت د فیس پر راکمولو سره پانګوالو ته اسانتیاوې برابرې کړې، چې په نتیجه کې د نویو پانګوالو لپاره تسهیلات رامنځته شول. په دې راپور کې تر ډیره د سوداګرۍ د حقوقي چوکاټ د اصلاح ستاینه شوې او د پانګا چونې د ملاتړ د تګلارې له مخې افغانستان په سیمه کې تر ټولو پرمختللی ګڼل شوی دی. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد او د علومو اکاډمي غړي بشیر دودیال دا راپور د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره اغیزمن وباله.
نړیوال بانک دغه وروستی راپور چې څنګه د افغانستان اقتصادي وضعیت او اقتصادي وده مثبت ارزولې، نظر په دغه سخت شرایط سره چې موږ یې ګورو ښه ده. موږ په اقتصاد کې اقتصادي محرکین یا اقتصادي هڅوونکي بېلابېل سکتورونه ګورو. یو یې پکې همدغه ده چې قوي ملاتړ کوونکي خصوصا نړیوال بانک چې انګېزه ورکړي چې ګویا اقتصاد پرمختګ په حال کې ده، ټولنیز تحرک شوی ده، مؤسسات د ودې په حالت کې دي. دا د خلکو په روحیه باندې هم ښه تاثیر کوي او د حکومت د اصلاحاتو په دوام باندې هم ډېر مثبت تاثیر لري.
د نړیوال بانک په راپور کې د سوداګرۍ د پیلولو په لحاظ افغانستان په نړۍ کې 49 ځای لري. د جایداد د ثبت، د ودانیو د آبادۍ د اجازې ترلاسه کولو په برخه کې افغانستان سټایل شوی، خو د جایداد د انتقال د مراحلو په ارتباط په راپور کې راغلي دي چې په جنوبي آسیا کې په اوسط ډول دا مراحل 114 ورځې نیسي او په افغانستان کې 250 ورځې.
و موریدل چې نړیوال بانک د سوداګرۍ د اسانتیاو په برخه کې د افغانستان هڅې ستایلي او د هېواد څو درجې مخکې کړی دی. د افغانستان اوسنی وضعیت په پام سره د اقتصادي چارو کارپوهان هم پر اقتصادي ودې د دې ارزونې تاثیرات مثبت بولي. د نړیوال بانک دغه ارزونه په داسې وخت کې خبرېږي چې ټاکل شوي ملګري ملتونه د روانې نومبر میاشتې په 28مه په جنیوا کې د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربتوب وکړي. پر خپل ځان د افغانستان اتکا، موجوده ستونزې او په وړاندې چیلنجونه په ځانګړې توګه د نام نیو او کارموندنې په برخه کې او د پراختیایي بنسټونو سره د بشري اقداماتو تړل هغه درې مسلې دي چې د بېلابېلو هیوادونو د وزیرانو په سطحه به په دې غونډه کې پرې خبرې کېږي. ملګري ملتونه وایي تمه لري چې افغانستان د جنیوا په غونډه کې د پراختیا بې وزلۍ د کمولو او نورو ستونزو په وړاندې د مقابلې لپاره له لاسته راوړنو سره ګډون وکړي او بېلابېلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ته د خپلو پروګرامونو په اړه ډاډ ورکړي. خو افغانستان پر نامنه او سربیره د غرس په ورستیو کې وچکالی هم زپلې دی. ډیر خلک د وچکالی له امله هم زپل شوی او هم د افغانستان اورزګان ولایت دی چې نامنه او وچکالی له امله خلک زوريږي. د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ډیر لر پرتو سیمو څخه د جګړې او وچکالی له امله بې ځای شوی کورنۍ وایي جګړو ورڅخه هر څه اخیستي او د ژمي پر راتلو سره هم نه سرپناه لري او نه هم کافي خوراکي مواد. د ازادي راډیو سیمیز خبریال د دغو بې ځایه شو حال اخیستی او د هغوی ستونزې له مسؤول چارواکو سره مطرح کړي. نورې د شریف الله شرافت په تفصیلي راپور کې اوري.
مایبین مدو دانی زمنان جی سړی می شهیدی تاس راسه کته نه باندې وژړل ده پښتانه لور
کرولا که دغه شی لروت سار ما شامه او خرسراین مو ونړ سره نن کوندوالا سو زمون مشیدان سو
دا او فریاد په اورزګان ولایت کې د جګړې زپلو دی. دی د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ لیرو پروتو سیمو او ولسوالی وسیدونکو دی چې اوس جګړو را په مخه کړي او په مرکز ترنکوټ ښار کې د کرایو په کورونه او یا هم ترشنه اسمان لاندې شپې او ورځې تیروي. دغه جګړه زپولو ازادي راډیو ته وویل چې روانې جګړې ترې هر څه اخیستي. دوی وایي شپږ میاشتې کېږي له خپلو سیمو را بې ځای سوي او یوازې یې له کورونو څخه د خپل تن یوه یوه جوړه جامې راوړي او پاتې نور ټول توکي یې د کورونو د سوځېدلي او کورونه یې لوټې لوټ سوي خو دولت او خیریه بنسټونو تر اوسه پورې ورسره هیڅ هم نه دی کړی.
والله که دوغین زای لرو تس راسی تس راسی زمر زایونه او گوری زد و مو خوشت پا خونه که ناستیم ما ایبین می دو دانی زمنان جی سره می شهیدی تس راسی که تای نرمانی با جرل زده پشتانه لور نیم که تای پر مروسیله نو کرل برده غصی ده جنگو و ده خپل ما ایبین و خورکانه لور جامانه لور وجود جمعی را بانی رالی شیدان مور کرد جی ما ایبین اتا پراته جی سکم والا بلا که پا کردشت ده پر تو بیا تو جوری دیو غوتی ورکی مشپاتی پسیز غلو پا کتوکی سالو پی پاپا کر برا بری کو هغه موږ ښه ته ورکو پیدا نه کړای نه
کور کړم رو ته بل پسرا په پلاس لازور د الله سن کوله په فکر کوم به شه ولا کو دا به چې مو د فکر تو کې راځي دا لازم پنج دا لازم ګور دی پلاس ګور دی ته څو خو چاته و رو دا غدار به دار کړم رو ور کوټ کور کړو دی و دوی د بدن یو زمي شه تر رو براله مور ته و کوم رو دار به دار سو کورن ول نه خراب سي دا ول اسلام نه
مژدا خانکی سره غلی ماجر ولکه دغه شیل روچ سار ما شام یو خرسراین مو وندل سره نن کوندواله س زامن مشیدان سول بالا دغه شینل نن دا ټوله شیدان پر د تاګو زایو پر ولاله مال دی دانه پاسه پیدا ک پر رسول الله کې پیدا کړی دغه شی پر رسول الله کړ
د جګړو سه به خستړي زنه چې په نیمه شفرا وتلی کورونه ورونه م پاته دی واخره کاچو غو ولا کرای سلی ده دایم ټپی یم ما مبینه یم په دغه دی ها شپه مختاینه و تمامه کړی کنه نو زه خود دروغه کار دی لنه از ما چانو سیرات وګور شامی دادا ګرد ټپی ټپی دغه د سیمې سیمې منې په لکړه باندې ګرد یوا دانه مستنار راشي خواران چې دفتر لوارسو وای زی زی درګاله والا کر اخلاص
دغه جګړه زپلی غشتنه کوي چې دولت د جمی لپاره ورته سرپناه جوړ کړي او نور خوراکي او غیر خوراکي اړین مواد ور کړي
اوس نو غشتنه دغه د مرستو دغه وسی مرستو وسی وسی لار سره وسی مربانی لار سره وسی پیدا شل من د باندې وګړي پر مربانی مړ مړ ته شی راکړ وسی
چې څنګه لار کی شه راکړ یال په وسه تم د بل پسراج د څو خل کې د بل پسراج پرو د کړیا زو کوم ور ګری ګری زور پې ترنیم زور پې ترنیم زور پې کړیا و کوم په داسرات مایبه مایبه سره څنګه
که څه هم د هیواد په نورو ولایتونو کې د جګړې ځپلو لپاره خیریه بنسټونو د سرپناه ځایونه جوړ کړي خو په اروزګان ولایت کې که څه هم د جګړې ډګر له تیرو شاوخوا دوه نیم کلونو راهیسې تودي او د دغې روانې جګړې له کبله هره ورځ لسګونه کورنۍ کډه کیږي او بې ځایه کیږي خو لا هم دغه څه شتون نه لري. د یادې ادارې مسؤول عبدالقهار دوست ازادي راډیو ته وویل چې د دغه کډوالو د لاسنیوي لپاره یې اوس یو شمېر پلانونه تر لاس لاندې نیولي خو نوموړي له نړیوالو خیریه بنسټونو غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې د کډوالو حال وپوښتي او له هغوی سره دې مرستې وکړي.
موږ تیره ورځ یو جلسه درلوده د ژمنیو موادو په ارتباط باندې چې هغه تاوده او اړین غیر غذایي توکي پکښې همدارنګه غذایي توکي حتی که امکان ولري و ځینې موسسات و انجوګانې نغدي کومک وکړي چې د دوی ژمی په خیر و عافیت باندې تیر سي د بې ځایه سوه. نو په دې اساس ټولې کورنۍ چې را بې ځایه شوي دي د ترینکوټ په ښار کې لسو زرو کورنۍ ته رسېږي. اوس چې دغه لس زره کورنۍ که چیرې ژمنې پراخ کومکونه ورسره ونیسوه امکان لري دغه کورنۍ دې په سخت حالت کې قرار ونیسي.
د معلوماتو له مخې د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې د جګړې له کبله شاوخوا شل زره کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
مخکې په اروزګان کې مو په البته د اروزګان په مرکز ترینکوټ کې ډیره لری پرتو سیمو څخه د جګړې له کبله د بې ځایه شوو کورنیو ستونزې واورېدې چې وایي له جګړو هر څه ورڅخه اخیستي او د ژمي په راتلو سره نه سرپناه او نه هم کافي خوراکي مواد لري او تر اوسه هم ورسره چا مرسته نه ده کړې. په هلمند کې بیا زرګونو کروندګرو او کوچیانو ته د کرنیزو او خوراکي توکو د ویش لړۍ پیل شو. د هلمند چارواکي وایي هغو کروندګرو ته کیمیاوي سرې ورکوي چې د کوکنارو په ځای بدیل کښتونه کړي او هغو کوچیانو ته د حیواناتو لپاره خوراکي مواد ورکوي چې د وچکالۍ له امله یې مالداري له ستونزو سره مخ شوې ده. په اړه یې نور تفصیل له هلمند د ازادي راډیو خبریالۍ الیاس دایره کوي.
د کوچانو امیر د مرستو د ویش په ځای کې د حکومت لخوا د توضیح کیدونکو خوراکي توکو په اړه نور کوچان ته معلومات ورکوي. دا په تیرو څو کلونو کې لومړی ځل دی چې د هغو کوچانو حیوانانو ته د خوراکي توکو مرسته کیږي چې د وچکالیو له امله مالداري د له منځه تللو په خطر کې ده. د هلمند کوچان وایي ګڼ شمېر څاروي د وچکالیو او مرضونو له امله د منځه تللي دي او هغه چې پاته دي د لوږې مرګ ته نږدې شوي دي. دوی د ازادي راډیو سره په خبرو کې د حکومت نه غوښتنه وکړه چې ورته مرستو ته دوام ورکړي او تر هغو یې هیر نه کړي چې د وچکالۍ لمن ټوله سوې نه وي.
مشکلات مداد دی چې وچکالۍ دغسې در بدر خاک په سره کړي میږې اوښان خپلې پچ خوري خپلې وړۍ خوري چې د حکومت کومک نه وي موږ به هم در بدر خاک په سره یو ودرېدلی چې پرور مې نه دی رانیولی جواری مې نه دی رانیولی ګرده دغسې
او د کوچانو به په زیات اندازه باندې مشکل حل شي. دا هم د دوی دپاره یو غنیمت دی ځکه چې دنیا ارزانه ده. وچکالۍ ده سږ کال نو د دوی دپاره دا یوازې بسنه نه کوي. هیله مو دا ده د دولتي ارګانونو څخه چې نور هم دا
د هلمند والی مرستیال مجاهد الله سفاری وویل د 1290 کوچانو لپاره د غمرسته به وکولای سي د هغه مالونه او څارویو د تلف مخه ونیسي چې د وچکالۍ لامل د مرګ د خطر سره مخامخ دي. سفاری د رسنیو سره په خبرو کې وویل کوچان نه هیروي او هڅه به وکړي چې مستو کسان ته یا د مرسته ورسوي.
د کنجاري حساب هم داسې دی چې هغه به هر مالدار ته یا هر کوچه ته 100 کیلوګرامه دغه ورکول کیږي. کنجاره ورکول کیږي هغه د پیسو په مقابل کې نه ورکول کیږي. هغه په وړیا توګه سره هر کوچه او هر مالدار ته ورکول کیږي چې هغه تقریبا موږ په 1290 نفرو مالدارانو ته تفصیل کوو.
د هلمند د زورګونو کروندګرو سره هم د اسلاسو تخمونو او کیمیاوي سرو د ویش د لړۍ د پیل خبر ورکړ. که څه هم د کروندګرو سره هر کال د مرسته کیدونکو تخمونو او کیمیاوي سرو د ویش پر مهال د فساد او ګډوډیو خبرې کیږي خو د هلمند د کرهنې رئیس زلمی الکول د مرسته به د هغه مځکو لرونکو او کروندګرو سره کیږي چې د کوکنارو پر ځای نور حلال کښتونه کوي.
د دې سروې کېږي هغه بزګران به مشخص کېږي. هغه بزګران چې مځکه ولري اوبو ته لاسرسی ولري هغو ته ورکول کېږي. او یو شی تاسو ته داسې په اطمینان وایم که مو یوه زره یا یو فیصد هم په فساد په ټیم کې ولیدی ما په جریان کې واچوي هغه قانوني برخورد به د ټیم سره کېږي. دا د یو دیکان حق دی. موږ دیکان ته دا مفت نه ورکوو، رایګانې نه ورکوو، د قیمت په مقابل کې ورکوو. 40% که ما جن دی اخسل کیجه نو خواهش مو در تیمه چخه دغه دی چې هغه کسان چې واقعیت ضرورت ورته لري واقعیت کش کیه هغه ته به در رسیږي.
د 800 ټنه کې میوې سری او 1400 ټنه غنم د ویش د غلړی به په اتو هغه ولسوالیو کې کیږي چې ډیر خلګې په کرهنه بوختي. د کرهنې د ریاست مسولین وایي یا د سره او اسلاسي تخمونه به شاوخوا شپږ نظر کروندګرو ته وشي. کروندګر وایي د زراعت د ریاست لخوا په ورکول کېدونکو تخمونو ځکه خوشحاله دي چې پوجي نه غواړي د بادونو او وړو توپانونو پر مهال نه چپه کیږي او ښه حاصلات ورکوي.
هغه ولي و ښه غږ کې دا چې د تخم د پاره ډیر سم دی. موږ انتما موږ کتلې دي تجربه کړې مو دي او بل چې دا نور چې دي تخمونه چې دي خراب دي دا ډیر وده کوي. دا سم سوي دي موږ تجربه کړې دي سم سوي دي
دا ان شاء الله د نور بشي او دا سپت سوي تخمونه دي خلګو ډیره ګټه نه خسته ده. تیر کلام خلګو تور کړی و تخمونه نور نه زو سره ګټ یو لاس تخم دی واشن لري.
د کرهنې په برخه کې حکومت هر کال د 40 سلنه قیمت په یوز کې کروندګرو ته اسلاسي تخمونه او کیمیاوي سرې هم ورکوي خو بیا هم د کوکنارو د کښ په مخنیوي او حد یا کل کمولو نه دی توانېدلی. دغه ډول د کوچانو د مالونو او رمو د ملچرونو د غصب په مخنیوي کې هم پاتې راغلی دی. محمود الیاستی د ازادي راډیو هلمند.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د بادغیس ولایت د بل مرغاد ولسوالۍ نه خبره کوم. موږ په ملکي کې چې د انټرنیټ نه ډېر ځای پرې د روشن خدا د افغانستان خدا د پرمخ کارنه کوي. انټرنیټ په عالم کې یاله مباح دي. انا ډېر ځای پرې موږ غوښتنه د ازادۍ راځو چې نه دغه د موږ زغ د رسول چارواکو پر ورسي دغه د انټرنیټ شبکې د مصطفی حاله کې یو کال کې یو نیم کار ورسته د اتصالات انتن شنستلې دي او نه فعال کېږي. نه پوهېږم چې ستونزه څه ده. السلام علیکم ورحمت الله. دا
بلې سلام علیکم زه هلمند ولایت نخترای د ولسوالین خبره کوم موږ د شبکو څنګه لرو چې د حل کې د تلیفون کار نه کی دا د افغانستان خدي لسی موږ د غواستین لرو سلام علیکم
الو السلام علیکم زه له کوم جن د روزګان د ولایت د گزاو د ولسوالۍ څخه دغه د افغانستان د سولې خبر ته هر ورځ کیږي زغوان چې د سولې خبر دی خدای رښتیا کی کاشر افغاني ک طالبان نور د سولې په خبرې رښتیا نه وي دغه خبرې د سولې د حقیقت کې چې افغانستان د افغانستان مسلمانانو ته د حقیقت او د مسلمانۍ او د اسلام او د سولې راشه
دا اوس تاسو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ سپتون کې ماشین کې مو پرې خو کور مو ودان او اوس هم یو سیمه ایز موضوع د پاکستان د استري محکمې پر نوې پریکړه چې اسلام ته د سپکاوي په جرم پیدا محکوم شوی وي سوي خزه له زندان خوش کړ په نړۍ کې د بشري حقوقو یو شمېر ډلو ستایل خو د پاکستان د نن د زینو سخت دریزو ډلو غوسه را پارولې ده احمد چبر له نور تفصیل سره
د پاکستان استري محکمې سوي آسیا بیبي له زندان خوش کړ د اسلامي مقدساتو ته د توهین په تور په اعدام محکوم شوی و د پاکستان د ستري محکمې رئیس صاحب ناصر پرون د لاهور د عالی محکمې حکم لغوه کړ د لاهور عالی محکمې آسیا بیبي په 2010 کال کې د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په تور په اعدام محکومه کړې و په پاکستان کې اسلام ته توهین د مرګ سزا لري د پاکستان ستري محکمې حکم وکړ چې آسیا بیبي دي د ستیل زندان خوشي شي د امنیتي دلایلو له امله نوموړی و ناڅرګند ځای ته انتقال شوې ده د بشری حقوقو ډلو او بنسټونو د پاکستان د ستري محکمې د دې پریکړې هرکلی کړی د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبی آسیا د برخې مسول عمر وړایچ د پاکستان د ستري محکمې پریکړه تاریخي پریکړه وبلله خو بل لور ته په پاکستان کې دننه تحریک لبیک پاکستان افراطي ډلې دا پریکړه وغندله د دې ډلې غړیو پروند د پاکستان پولو شهرونو کې یو شمیر مهمه لارې بندې کړې او په لاهور کې د مظاهرو پر مهال پولیس پر کاڼو وویشتل تحریک لبیک پاکستان ګوند عمران خان د حکومت دړنګې دوه غشتنه وکړه او ویل چې د ستري محکمې رئیس او صدر اعظم باید لدندو ګوښه شي د ډلې همدارس دا خبره وکړه چې هر هغه چا چې لسندان د آسیا بیبي د خوش کېدو امر کړی دی مرګ روا دی د پاکستان صدر اعظم عمران خان ملت ته په وینا کې چې د تلویزیون له لارې خبره شوه ل خلکو غوښتل چې له افراطیته ډډه وکړي
جو یې اپنی سیاست چمکانے کے لیے آپ کو
دوی د خپل سیاسي ګټو لپاره تاسو تحریکوي تاسو باید د خپل هواد لپاره د هغوی په لومه کې ونل ویشي دوی اسلام ته خدمت نه کوي د پاکستان صدر اعظم همدارز ویل دي چې حکومت خپل دند تر سره کړ عمران خان په ورته وخت کې له اسلام پاله ډلو غوښتل چې حکومت دې نه مجبوروي چې د دوی پر ضد لاس پکار شي کله چې آسیا بیبي په اعدام محکومه شوې وه هغه وخت د بشري حقوقو ډلو او په ټوله نړۍ کې عیسویانو پر دې پریکړې سخت انتقادونه وکړل په 2010 کال کې د عیسویانو مشر شپاړسم پاپ بینډیکټ د دې میرمنې د سمدسي خوشی کېدو غوښتنه وکړه او د نړۍ د کاتولیکانو اوسنی مشر پاپ فرانسیس په 2015 کال کې د آسیا بیبي له لور سره کتلې و
اپل کمپنۍ نوی محصولات نندارې ته وړاندې کړل دا چې د کوم محصولاتې لڅروان اسمت سروانه به وورو
اپل کمپنۍ د سې شنبې په ورځ درې نوی محصولات ماک بوک ایئر آیپاد پرو او ماک مینی دی نندارې ته کې خودل د ډیلی میل ورسپانې د راپور لمخې د اپل ماک بوک ایئر له پخوانی ماډل سره ډیر توپیر لري دا ډیر نازک لپټاپ لټیرو لاسو کلونو راهیسې اپډیټ شوی نه و د دې لپټاپ صفحه یا سکرین ریټینا ټچ آی ڈی ڈی او ډیر چټک دی د دې لپټاپ بیا یو زرو یو سلو نه نیوی ډالر ده او لراتونکو اونۍ څخه د اخیستلو سپارښتنې منل کیږي د اپل مسؤلان وایي چې په درسته نړۍ کې اوس تر 100 میلیونه زیات دا ډول لپټاپونه لري د دې ماک بوک ایئر شیشه یا صفحه 12.3 انچ ده او ژي تر پخوانی ماک بوک ایئر په سلو کې 50 نری ده د شیشې د پکسلونو اندازې هم څلور برابر زیات شوې او سباندې څلور میلیون پکسلو ته رسیږي ټچ آی ڈی د کیبورډ په شی خوا کې دی او د هغه په مرسته کارونکي د ګوتې په نخل لپټاپ پرانیزي د ماک بوک ایئر سی پی یو اته انټل دی او حافظه یې 1.5 تیرابایټ ده د ماک بوک ایئر رم 16 گیگا بایټ ده همدارس په مکبوک یر کې د یو اس بی سی پورټونه هم شته. لاور سپیکر تر مخکنیو ماډلونو قوي دی. بیټری 12 ساعته کار کوي او وزن 2.15 اویا پاوند دی. د اپل د آیپاد پرو بیا 109 نیوی ډالر ټاکل شوی. دا هم تر پخوانی ماډل نری دی خو شیشه یې تر پخوانی غټه ده. آیپاد پرو چیره پیژني، یعنی ستاسو چیره ورته کافی ده چې د پاسورډ کار وکړي. د ډی آیپاد میموری یا حافظه 1 ترابایت ده. سی پی یو یې 8 دی او تر پخوانی وزن لږ دی. اپل وایي چې تر 400 میلیون زیات آیپډونه یې پلورلې دي او د اپل مک مینی ته 899 ډالر بیه ایښودل شوې ده. مک مینی 4.6 گیګابایټ میموری او 3 پورټونه لري.
افغانستان کې اتنیمې بجې شو. یو ځل بیا په مخړې د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان وایي هغه وخت را رسیدلی دی چې د افغانستان د ستونزې د هواري لپاره سیاسي حل لارې ته پاملرنه زیاته شي. امریکایي جنرال سکاټ میلر ان بی سی ټلویزیون ته وویل د افغانستان جګړه پوځي حل لارې نه لري او دا جګړه طالبان هم د جګړې له لارې نشي ګټلی. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا پلټونکې اداره سیګار وایي د افغانستان د ملي اردو او پولیسو د روزنې پر پروګرامونو د امریکا د دفاع وزارت په سلګونو میلیون ډالر لګولي خو مؤثره نتیجه نه ده معلومه. د ایران ولسمشر حسن روحانی ایرانیانو ته خبرداری ورکړ چې د واشنگټن له نوي بندیزونو سره به له ستونزو سره مخامخ شي. د امریکا متحده ایالاتونو د مې په میاشت کې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون څخه وتلی او د اګوست په میاشت کې پر ایران نوي بندیزونه لګولي چې د دې بندیزونو دوهم دور به 2 ورځې وروسته جاری کیږي. دا بندیزونه هم د ایران د تیلو سکتور په نښه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د یمن د جګړې د سمدستي بندیدو او بیرته د خبرو اترو میست د ورګرزیدو غوښتنه وکړه. هغه جګړه چې ډېر د سعودي عربستان او د هغه د سیمه ایز سیال ایران ترمن نیابتي جګړه بولي. د استانبول جګپوړې څارنوال وایي سعودي خبریال جمال خاشقجي چې کله د اکتوبر په 2 د عربستان کنسلګری ته ننوت تر ستوني نیول شوی او مړی بیا ټوټې ټوټې شوی. د استانبول جګپوړې څارنوال په داسې وخت کې دا خبره کوي چې د سعودي عربستان لوی څارنوال سعود المجیب د ترکیې درې ورځنی سفر پای ته ورسوو او د استانبول جګپوړې څارنوال وویل د عربستان د لوی څارنوال سفر مشخصه ګټه نه لرله. د دې اوسنی نور خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي رادیو په وی پاڼه کې ولولې. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم د ازادي رادیو خبرونه د غراز د انټرنیټ لاري هم او ریدلای شي. په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلای او کتلای شي. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل، د خبرونه دا برخه مون دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوی. مخکې لدی چې د ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام ته ور ورسیږي، پام وکړئ د اساسي بشري حقوقو اونیس پروګرام اوریدو ته.
اساسي او بشري حقوق.
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې خبرونه کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیړنو او مطالعاتو د څنګ په اړه خبرې کوو. و به ورې چې دغه څنګ څنګه جوړ شوه، کوم اهداف لري او تر اوسه څه کړي. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د امبوزمن د څنګ لمرستیاله اغلی حنیفې ګیروال سره غږیدلې یو. اغلی ګیروال، لمړی خبرونه ته ستړي مشای ک په پیل کې راتوي چې د افغانستان د بشري حقوقو د چړنو د مطالعاتو څنګه چې له څو کلونو راهیسې فعالیت کوي، په کوم برخو کې فعالیتونه کړي دي؟
ډیر زیاته مننه هیواد صاحب. د ټولو نمخ کې خپل سلامونه او نیکه هیلې د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. او د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د سیړنو او مطالعاتو د څنګ په اړه باندې باید وایم چې دا څنګه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له ایجاد سره سم پیل شوی ده او تقریبا د 14 کال کېږي چې دا څنګه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کې کار کوي. او دا څنګه په اساسي توګه په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه باندې سیړنه کوي او د دې سیړنو په اساس باندې د ملي تحقیق راپورونه خپروي. چې دې څنګه کې مونږ درې نفر همکاران لرو چې دوی د افغانستان په 14 ولایتو کې او د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په 14 ساحوي او ولایتي دفترونو کې کار کوي.
اهداف مو څه دي، یعنی دغه څنګه په کومو کومو برخو کې کار کوي؟
ډیره زیاته مننه هیواد صاحب. باید وایو چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سیړنو او مطالعاتو څنګه د تیرو شپږو کلو راهیسې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت د سیړنې په برخه کې او د دې وضعیت په اړه باندې د ملي راپورونو د نشر او جوړولو په برخه کې کار کوي، او در دې ترڅنګ باندې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د مطالعاتو او سیړنو څنګه په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت احصایې او د دې احصایو لنډیز راپورونه د تهیه کولو په بخش کې کار کوي. د هغې ترڅنګ باندې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت د عامه پوهاوي د اغیزې په برخه کې دا څنګه خپل فعالیتونه لري، او د هغې ترڅنګ باندې د افغانستان په ملي کچه باندې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په ننګونې سیړي، او د دې ننګونو د حل لپاره خاص وړاندیزونه دولت ته او نړیوالې ټولنې ته وړاندې کوي.
دغه معلومات او احصایې چې تاسو راټولوي، تاسو ویل چې له نړیوالو ادارو یا له افغان حکومت سره یې شریکوي، بیا دغو مسایلو ته څومره رسیدګي کیږي که نه کیږي؟
باید وایم چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سیړنو او مطالعاتو څنګ له پیل څخه تر اوسه پورې تقریبا یو نوي تحقیقي گزارشونه نشر کړي دي، چې دا تحقیقي گزارشونه هم په ملي کچه او هم موضوعي او تحقیقي گزارشونه ولو. دا گزارشونه د مختلفو بشری حقوقو په اړه باندې دا گزارشونه تر سره کیږي، او د هغې نتایج د دولت سره شریکیږي، چې په خاصه توګه باندې دغه څنګه د افغانستان کې د بشری حقوقو د وضعیت سیړنه کوي، او بیا په د بشری حقوقو د وضعیت په برخه کې په ټولنیز اقتصادي او سیاسي بخش کې خاصي سیړنې تر سره کوي، او د هغې ترڅنګ باندې په اقتصادي اجتماعي او فرهنګي څنګه کې هم موږ خپل ملي تحقیقونه سرته رسوو. څنګه چې موږ مخکې هم ویل چې کله چې موږ دا گزارشونه نشو د افغانستان له دولت سره، له ملت سره او له نړیوال ټولنې سره شریکیږي، چې د هغې په اساس باندې موږ هغلته خپل خاص وړاندیزونه د هغو برخو کې چې ډیر زیات ضرورت لري او هلته کار نه ده ترسره سوی، موږ خپل خاص وړاندیزونه دولت ته وړاندې کوو تر څو دولت هغې ته توجه وکړي. د نیکه مرغه باندې زموږ ډیری گزارشونه چې نشر شوي دولت هغه په نظر کې نیولې دي، او ډیر زیات تغیرات راغلي. هغه اساسي گزارشونه چې موږ نشر کړي دي، یو د صحت په اړه باندې ملي تحقیق ولو، د ښوونې او روزنې په برخه کې ملي تحقیق، او یو هغه اخیرنی تحقیق چې په دې څنګه کې تیر کال موږ ترسره کړو، هغه د په افغانستان کې د تروریستي حملاتو د قربانیانو د حمایت په اړه باندې وو، چې دا تحقیق په 1995 کال کې شروع سو او په 1996 کال کې تکمیل سو، او راپور یې د 1999 کال د ثور په میاشت کې نشر سو، چې د دې راپور په اساس باندې د افغانستان دې راپور کې موږ خپل خاص وړاندیزونه د تروریزم تروریستي حادثاتو د قربانیانو د حمایت په اړه باندې دولت ته وړاندې کړی ولو، چې لنې کمرغه باندې د دې گزارش په اساس باندې دولت د وستمه د اسد د قربانیانو څخه د یادونې د نړیوالي ورس په توګه باندې ولمنځله، او تقریبا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم څوارلس کنفرانسونه د تروریزم د قربانیانو د یادونې په برخه کې ترسره کړل.
په هغو سیمو کې چې ناامن دي، آیا تاسو هغه سیمې هم تر پوښښ لاندې راوستي؟ هلته مو هم څېړنې کړې دي چې د بشري حقوقو وضعیت په کوم حال کې دی؟
د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تل هڅه کړې ده چې د خپلو تحقیقاتو یا د څېړنو په خاطر باندې د افغانستان ګوټ ګوټ کې دا تحقیقونه ترسره کړي، او نتایج لري پرتو سیمو نه هم لاسته راوړي، ځکه چې دا ټولو ته معلومه ده چې هغه مناطقو کې چې امنیت ښه نه ده، هغلته د بشري حقوقو تیری هم تر ټولو نه زیاتې دي. نو تر هغه ځایه پورې چې مونږ کولای سو او هلته امنیت ښه ده، مونږ کوشش کوو خپلې څېړنې ترسره کړو. اما بعضې مناطق چې مونږ هغو ته ډېره لاسرسي نه لرو، متاسفانه مونږ نسو کوی چې هغلته دا څېړنې ترسره کړو، نو په هغه ولایتونو کې چې زموږ دفترونه فعال دي، هغلته دا تحقیقونه ترسره کیږي، او هغه سیمو کې چې ناامنه دي، له بده مرغه مونږ نه یو توانېدلی چې دا تحقیقونه هلته هم ترسره کړو.
ډېر تمرکز په کومو مسایلو کېږي کله چې تاسو ځئ څېړنه کوئ، مطالعه کوئ، او بیا په هغه راپور لیکي، یعنی کوم مسائل داسې دي چې هغه مهم دي؟ آیا یوازې دا چې تاوتریخوالی کیږي یا کوم جنایت کیږي تاسې ځای په هغه کار کوي کنه؟ ځینې نور داسې حقونه هم شته چې هغه خلکو ته نه دي ورکول شوی.
د سیرنو او مطالعاتو څنګه په افغانستان کې د بشري حقوقو د عمومي وضعیت په اړه باندې سیرنې کوي او تحقیقونه لري تا چوي، او په دې لاره کې به په خاصه توګه ما هم نو مخسل چې مونږ زیاتره د اقتصادي اجتماعي او فرهنګي برخو کې او یا هم په اقتصادي او سیاسي برخو کې دا تحقیقونه تر سره کوو، خو بیا هم مونږ هغه ټولي برخي کوشش کوو چې په نظر کې ونیسو او په دې اړه باندې تحقیقونه تر سره کوو. مونږ صرف د تاوتریخوالي په اړه باندې گزارشونه نه دي نشر کړي، یعنی د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د تحقیق او مطالعاتو څنګه په دې شپږ سو کلونو کې تقریبا یو نوي گزارشونه په مختلفو موضوعاتو باندې نشر کړي دي او مختلفو موضوعاتو کې سیړنه کړي، لکه څنګه چې د صحت حق ده، د ښوونې او روزنې حق ده، د قربانیانو څخه د حمایت حق ده، د نژادي تبعیض په اړه باندې موږ خپلې سیړنې کوو چې یو نوی گزارش چې زموږ د کار لاندې ده هغه د په افغانستان کې د تبعیض د وضعیت سیړنه ده. نو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کوشش کوي چې هغه ټولې موضوعات چې د بشري حقوقو سره ارتباط لري په هغو برخو کې خپل تحقیقونه ترسره کړي.
کراشو دې ته د دغو راپورونو نتایج یعنی څه وي، پایلې څه وي؟
باید وایو چې هر راپور چې نشر کیږي هغه خپلې خاصې نتایج هم ورسره لري. هغه تحقیقونه چې موږ ترسره کړي دي لنې کمرغه هغوی بعض مثبت نتایج هم درلودل دي، لکه څنګه چې تیر کال د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو گزارش د خزو د وضعیت په اړه باندې په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې نشر کو، یعنی هغه خزي چې په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې کار کوي د غوي عمومي وضعیت څنګه ده. په دې اړه باندې موږ یو سروې تر سره کړ او د دې سروې په اساس باندې یو گزارش نشر کو چې د هغه گزارش په اساس باندې ریاست جمهور کې یو کمیټه تشکیل شو چې دا کمیټه اوس خاص د خزو په وضعیت باندې په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې کار کوي، ځکه چې هغه خزي چې موږ په یو چیز موږ امنیتي او دفاعي ارګانونو کې مشکلات ډېر زیات دي، او خصوصا هغه ښځې چې هلته کار کوي هغوی له ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخ دي، یعنی هم تاوتریخوالی ورسره کیږي او هم دوی اکثرا هغه د دوی کار یو سمبولیک رول لري، یعنی دوی ته هغه اساسي نقشونه او صلاحیتونه چې باید ولري هغه نه دی ورکول شوی. نو موږ په خپل گزارش کې د خاص وړاندیزونه دولت ته وړاندې کو او دولت دغه په اساس باندې یو کمیټه جوړه کړه چې هغه کمیټه اوس په دې اړه باندې کار کوي. دغه سید هر تحقیق په پایله کې د گزارشونه هم د افغانستان د دولت لخوا او هم د نړیوال ټولنې لخوا په نظر کې نیول کیږي او تر هغه حد چې دولت توانیدلې ده په دې اړه کې کار کوي.
په دې خاطر چې دغه سیړنې یا راپورونه چې تاسو برابروي د بشري حقوقو په اړه دا چې یوازې په کاغذونو کې پاتې نشي، په دې خاطر هم تاسو څه کوئ؟ یعنی دغه مسایل تعقیبوي کنه؟ یوازې راپور جوړوي وړاندې کوي، نور مسولیت بیا د حکومت او نړیوالې ټولنې په غاړه؟
نه نه، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هر کله چې یو ملي تحقیق ترسره کوي پر دې چې هر تحقیق چې موږ ترسره کوو هغه یو خاصه بودیجه لري او هغه د یو ضرورت په اساس باندې کیږي. نو کله چې کوم تحقیق د ضرورت په اساس باندې کیږي نو باید موږ د هغه ضرورت د رفع کولو په برخه کې هم کار وکړو. نو کله چې موږ د تحقیقونه سرته رسو او د هغې گزارشونه نشو، دا گزارش موږ صرف دې ته نه پرېږدو چې په پاڼو کې پاتې سي او دولت یا نړیواله ټولنه هغې ته هیڅ توجه نه کوي، بلکې موږ کوشش کوو چې دولت دې ته مجبور کړو او اړ کړو چې هغه گزارشونه چې موږ نشر کړي او هغه وړاندیزونه چې موږ په دې گزارشونو کې ورکوو په هغې باندې عمل وکړي. د دې په اساس باندې زموږ د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون رهبری هیئت تل کوشش کوي چې د دولت له لوړ پوړو سرواکو سره او هغه څوک چې په دې برخه کې مسؤل دي هغوی سره لیدنه وکړي او هغوی ته رسمي مکتوبونه لیږي د دې لپاره چې د دې گزارشونو هغه وړاندیزونه پلي شي.
ډېر زیاته مننه.
مننه تاسو.
درنو اوریدونکو، دا خبرونه مو په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت
افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور آقا سیاست مداران چه میشه افغانان به ژبه و به قوم و به سمت و به تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری بده کومه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانه سپریږي سهار سهار په دیوانه منډي وي بډیر زایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مو منئ.
مسافر تلی تلی د جگن شوا ګلمن ناشي اوس سلګو سلګو
مسافر سخت خواري ده باران به ور څوک به زاین در کوینه
مسافر پر اختیا هم چی سخت خواري ده نن مو د مسافرۍ په تاریخ خېګړو او ستونزو خبرو
ګمړه په بخت په دان نیما مسافر چې وګړې او یار مې بیا لاسراشنا او مسافر
تاسو څنګه آیا کله مسافر کړئ له سفر او مسافرت څخه مو څه زده کړی دي
د ډیر تاریخي آبادات سره او ډیر تاریخي آثار سره بلد ولم لنګدې مې ولیدل
افغانان د سفر په وخت کوم دودونه لري
مثال یو زوی لکور څخه وزي مور هغه ته قران شریف راخلی او هغه سر باندې نیسي
او د لیکوالانو سفر له عادي وګړو څخه څه توپیر لري
د نورو خلکو سفرونه وشي او ختم شي او هیر شي لیکوالان دا شتایفه ده چې هغه سفر وکړي خپل سفرونه نه هی پریږدي
حکله خبرې کوو په پیل کې د سفر لرغونتوب روخانه کوو ورپسې د مسافرات په وخت ستونزې چېړو د سفر په ګټو هم خبرې کوو او هغه پخوانی رواجونه چې د سفر پر مهال تر سره کېدل درته وړاندې کوو د خبرونه فرشتې مرسل جوړ کړي او زواد مجبور خېلې درته وړاندې کوو
د غسوک په سفر زی کور خالی شو خړپړې
قدر من اوردون کو سفر یا لخپل اصلی تاتو بیس خلری که دل آدم سخنی ولی بیا تردیدم دود دی چوک ده نیستی او یار لغم مسافر شی یوش میر دزده کرمینه ده کورنی چاپری لیمین جلا کری او زین خوبیا په سیاسی هدفون وطن پریگ دی پردیس شی مسافری که پخبل حیوات که دین نوی یا هم بهر ده انسان دزروی نوی چوی نپورور او خور غگوی او نه هم د مور پلار خواګه غیګه چې د سختیو او ناروغي پر وخت در سره درد او غم نیم کړي لبلې خو بیا مسافر انسان د ژوند له هڅ کو او جوړ سره بلدوي پوخی کړي او د دردونو او کړهونو پر وړاندې غښتلې کړي په نړۍ کې تر ټولو اوږد سفر شپږ 50 کلن کاناډایي وګړي د خپل زیږیدنې کال د نمانځنی په ورځ په 2000 میلادي کال کې د اګست په 13مه پلایا پیاده د مونټرال له ښار څخه پیل کړ نوموړي په خپل دغه سفر کې 15 جوړه بوټ وشکول د یاد کاناډایي وګړي سفر یوولس کاله ونیول او په دې یوولسو کلونو کې څلور شپته هیوادونه ګزو پال کړل د چ په افغانستان او نړۍ کې د مسافرت تاریخ تر کومه رسیږي د مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست څخه پوښتلې دي د نوموړي خبرې په لنډۍ پیلېږي
او مسافر تسوې خواره زسوم مسافر تسوی خوار زسوم خوار دی مور سچ سفر ته دی لیژن تر میلاد څلور زره کاله په خوا موږ د اریانو سفرونه لروچی هغه دورال د غرونو سایبریا او افقاز د دغه سیمو څخه راله په اوسنی افغانستان او هند او په دغه سیمو کې په څوار لسمه میلادي پیړۍ کې د ایتالیاوی مارکوپولو سفرونه و تر هغه وروسته موږ په 15 میلادي پیړۍ کې د ابن بطوطه سفرونه لروچی کریستوفر کلمب او واسکو دو گاما سفرونه لرو چې په پایله کې امریکا کشف سول تر هغه وروسته بیا موږ د خوشحال خټک د اندوکوه سفرنامه موږ ته دغه سفرونه راشي یا په دیني موخه وي مذهبي موخو باندې وي یا په اقتصادي موخو باندې وي او یا هم په سیاسي موخو باندې به وي
په پخوا وختونو کې چې د تیارې سفرونه نه وو یا که هم ډیر به کم کېدل نو خلک به پیاده یا هم د څارویو په واسطه له یو ځای څخه بل ځای ته تلل. د یوې شپې ورځې سفر ته به یو مزل ویلې. د کابل د کارتیناو اوسیدونکی زاهد وحیدی وایي چې ده د غریبۍ له وجې مسافرت کړی و. نوموړی هغه ستونزې یادوي چې دی ورسره مخ شوی و.
په مینتابه مې ښځه کړې وه، د یو ملک لور مې وکړه. د ډاکټر نجیب په وخت کې ما نه 15 لکه روپۍ واخیستې. یوه سانتي مې زړه نه کېده چې زه له کوره وتلی وایم. بیا چې زه کله مسافر شوم بېرته چې تر غوره تلم، انۍ مې مړه وه، د پلار ادې مې مړه وه، نیکه مړ و، ډېر خلک دوستان مړه شوي وو. مسافرۍ ډېر سخت ژوند ده. خوب مې لیده چې خره باندې م کته کېښوده، خبل ستنه مې پرې واچوله. پخوا خو وطن کې موټر نه و، پخته ته کوره به په خلو تلو راتلو. کوروالا مې شاته سپاره وه، اولادونه نه وو، زه مخکې سپورومه. بیا کرار دلته خرې تور خولم داسې په خوب کې. وخت چې راجق سوم یو چټي عمرداره کمپله راسره پرته وه، په بل وطن کې مسافرۍ کومه. نه خره وه او نه د معشوقه وه، هېڅ هم نه وو. دلته م د ګلانو له امله کوه، پردي خلکو سره مزدوري کوله. د خپلې مور د ډوډۍ د دسترخوان په ارمان دو. د ورکې چاسې د مسافرۍ ناقص ژوند ده.
چې مخکې به خلکو ډېر مسافرت نه کاوه، نو که به یو څوک له یو ولایت څخه بل ولایت ته هم تلو، نو کورنۍ ته به سفر ډېر سخت ښکارېده. بیا به چې له سفر څخه راغی، کور کلی به ورباندې راټول و، او له مسافر څخه به یې غوښتل چې د سفر کیسې ورته وکړي. د قبایلو د وزارت د کوچیانو د ریاست کارکوونکي ډېری وخت ولایاتو او خارج ته رسمي سفرونه لري. کله چې موږ یاد وزارت ته ورغلو، حکیم چې سپین کالی، تور واسکټ او سره خولۍ پر سر وه، له سفر څخه مستقیم د دفتر په لور راغی. له نوموړي څخه مو په سفر کې د خاطرو پاکلی پوښتلی دي.
زما لومړی ځل و چې لرې ځای ته مې سفر وکړ، نو بیا مې په ژوند کې اول ځل و چې د کالۍ له مینځلو سره مخامخ شولم. نو ما اول کې فکر کوه چې دا به ساده وي، دومره به مشکل نه وي، خو چې کله مې کالی ومینځل او خلاص مې کړل، داسې یو څو دقیقې وروسته مې لاسو درد شروع کړ، ځکه چې زه د هغې سره بلد نه وم. خاصتاً کله چې یو څوک سفر کوي، باید د سفر دغه ټول مشکلات ورسره مخامخ کېږي، د هغوی یو تصویر باید په ذهن کې وي. نو دغه زما دپاره ډېر ښه سفرونه وو، له ډېرو تاریخي آباداتو سره او تاریخی آثار سره الته بلد ولم لنګدې مې ولیدل.
د افغانستان اکثره خلک د سفر پر وخت بیل بیل دودونه لري، لکه مسافر پسې اوبا چول، د قران شریف لاندې دریج لتیریدل او داسې نور. د وردګو اوسیدونکو تمنا د خپل اوراوجونو په باب غږیږي.
خیب خبرون ته دو بسم الله وای، بیا لغه ورسته آیت الکرسی دریج لوای، خپل کور باندې کوف کو کچیر کور تنا پات کیږي، چې الله پاک حفاظت وکړي، او خپل ځان باندې کوف کو چې لار کې کوم مشکل اندې سره مخ نشو. او اوبو په سیا چوي اکثرا، او دا وروجونه هم شته چې اکثرا کورونه ځان سره یاسین شریف اخلي، چاخو ځان سره اخلي، ځکه دا یو حفاظتي وسیله ځان لپاره ګڼي.
سفر او مسافرات په اسلام کې هم یاد شوی دی. دینی عالم میرجان وایي چې دینی کوکارونو لپاره سفر کول اجر او ثواب لري، خو که چیرې کورنۍ یوازې پریښودل شي، نو سفر د ثواب پر ځای عذاب لري.
یو خو هغه دی تعلیم لپاره ځي، پر هغه باندې ثواب مرتبه دی، او بل هغه سفر دی چې هغه ځي دپاره د یو نفقې خپل د یو ځانو پرزن د اولاد دپاره یو نفقه پیدا کوي، پر دې باندې هم ثواب مرتبه دی. او بل هغه سفر دی چې هغه نه دی شګر سره، چې مثلا سړی ځي اروپایي مملکتو ته خپل چکرونه وي، او کور ځانو پرزن د دلته پرې ایښی وي وشاته، نو پر دې باندې درته ووایم نه ثواب مرتبه دی، بلکې آزاد مرتبه دی. دا مفهوم نه لري که په هزار کې وي یو رقم اخلاق دی سره، او که په سفر کې وي درته بر رقم اخلاق دی. یا اخلاق باید دائم د انسان سره موجود وي. اوس محمد رسول الله سفرونه کړي دي، یوې د غزا سفرونه کړي دي، یوې تجارت سفر کړی دی. د تجارت سفر یې په هغه وخت کړی دی، مجرد و، هېڅ متنحل نه و، کومه ښځه و کوم شی یې نه درلودی. او کوم وخت چې درته وایم بیا سفرونه یې د جهاد لپاره کوله، بعض وخت یې خپلې سیاسري هم د ځانه سره بیولي.
خلک سفر کوي ورسته له یو څو کلونو څخه یې د مسافرات خوږی او ترخی ټولې خبرې هیرې وي. خو لیکوالان دا چې د سفر په حقله سفرنامې لیکي، پیښې او حادثې د تل لپاره د تاریخ په پاڼو کې درجوي. په دې باب زموږ همکارې فرشتې مرسل د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي حبیب الله رفی سره مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
که تاسو د ځان په هکله راته ووایئ، آیا کله مو چې سفر کړی، سفرنامه هم چې لیکلې ده یا د نورو لیکوالانو سفرنامې هم کتلي دي، سم داسې جالب پکې پیدا کړی دی؟
په پښتو کې لومړنی سفرنامې د خوشحال بابا دی، یوه د هندکونامه په نامه د چما چاپ کړي، په نثري لیکلي، په ډېر خواږه نثري لیکلي، په داسې نثري لیکلي لکه چې موږ داستان لیکو. مثلا دا یو ځای په واورو کې ګیر شوی د هندکوش کې، ملګري ورسره دي، ډوډۍ نه لري، مازیګر هم دی، یخه شپه هم راتلونکې ده. دای وایي چې زه په نمانځه ولاړوم، خدای ته مې دعا کوله چې خدای دې د خلکو غم وخوري. چې سلام یې وګرځاوه، یو تاجیک را روان و، پسه ورسره و. ورته وم چې د پسه پسه ورکوي، هر څو چې بیه کوه مې اخیست. پسه مو حلال کړ، لړمون مو یې په اور واچاوه او د لوږې اور مو پرې مړ کړ. په داسې ادبي الفاظو یې لیکلې ده.
تاسو چې کله سفر کوئ، یو بل ملک ته یا یو بل ولایت ته لرې ځای مسافر کیږئ، هلته څه ډېر زیات درته سختي که نه، د مسافرۍ په شپو ورځو کې چې بیا هغه د تاسو په سفرنامه باندې مسر کوي؟
په عربي کې یوه مقوله ده، وایه سفر قطعتون من السقر، وی سفر د دوزخ یوه ټوټه ده. او بله مقوله شته چې سفر وسیله ظفر، سفر د کامیابۍ وسیله ده. دا دواړې سمې دي، زحمتون هم لري لیکن ډیر کامیابی هم لري، سړی ډیر څه پکې ویني. نو په دې اساس د سفر خواږه او ترخه ټول په سفرنامه کې ځایېدلی شي او د نورو دپاره د عبرت یوه پاڼه پاتې کیږي.
یو څوک چې نوی سفر ته مخه کوي، کله چې سفرنامه لولي نو لاره ورته خلاصیږي؟
لاره ورته خلاصیږي. یو لیکوال چې غواړي سفرنامه ولیکي، هغه هم پخوانۍ سفرنامې چې ولولي، د سفرنامې د لیکلو چل ځینې زده کوي.
شعر ویل په سفر کې څنګه دي؟
شعر هم ویل کیږي. زما یوه سفرنامه ټوله په شعر ولاړه ده. په هر ولایت کې مې د هغو ولایت د ښکلا او شعرونه لیکلي.
که تاسو نه څه غوښتنه وکړو په مسافرات کې مو چې شعر ویلی، بیا هم په سفرنامه کې ده لیکلی ده، کوم څه اوس په ذهن کې ستاسو راته وایي؟
هو، زه چې هلمند ته تللی وم، لومړی ځل و چې ما د لمر د سترګې لوېدل په یوه دښته کې ولیدل، او بیا مې هغو ته شعر لیکلی دی. د لښکري بازار لورانو کنډوالونه ګورم، د تاریخي هلمند د سیند چټک چټک ګامونه، چې مچولې به یې پښې د دنګو دنګو ماڼو، را یادوي هغه زاړه او پخواني وختونه. هلمند بهیږي غږوي د ژوندون مستې نغمې، پکې سندرې او یادونه د پرون کوي. د حرکت په ژبه وایي چې سکون مرګ دی، څوک چې د ژوند آرزو په زړه کې لري یون کوي.
مسافر آشنا د پاره
درنو دوستانو، په دې هیله چې له سفر او مسافرات څخه خواږې خاطرې ولرئ، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
me nare nare khugi gi nare nare khugi gi zulme nare nare khugi gi zulme nare 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 khugi gi tamayan wali pelegi tamayan wali pelegi tamayan wali pelegi tamayan wali
Oh, oh, oh. دی بیلیگی زرمی نره نره خوگیگی زرمی نره 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 خوگیگی دمیان ولی بیلیگی دمیان ولی بیلیگی دمیان ولی بیلیگی دمیان ولی Nare nare khugi gi, zalmi nare nare.